द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم پدی هیله چې یو خاورز او خوشاله سار مو پیل کړی وي دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده نن جمعه ده 2013 کال د سپتمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1499 لمریز کال د وږی میاشتې له شپاړسمې سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماښام 9 بجې دي دا د امریکا غږ ډیوا درې ساعته سهارنۍ خپرونه ده او زه احمد فواد لامی د خبری خپرونې په نیم ساعت کې ستاسو کوربه یم لومړی هم سر ټکی هند پس له دې کولی شي له امریکې څخه پوځي او په وسلو سنبال ډرونونه واخلي د امریکې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د زیارت په ورځ له هندي مشرانو سره اوږدې خبرې درلودې او د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات یې پیاوړي کړل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې بیا به یې ملک د بل چا په جګړې کې شامل نشي عمران خان بیګا په جی ایچ کیو کې وویل چې پاک فوج د هیواد تر ټولو سالم اداره پاتې شوې ده خو د پښتون ژغورنې فعالان بیا وایي چې د زرګونو پښتنو د ورکېدو تر شا د همدې فوج لاس و او په نیویارک ټایمز اخبار کې د یو نامعلوم کس په نامه خپره شوې مقالې په واشنگټن کې سخت غبرګونونه راپارولې دي د حکومت لوی لوی چارواکي بیانونه جاری کوي او هر یوې دا صفایي ورکوي چې دغه مقاله دوی نه ده لیکلې اوس هم خبرونه د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس د زیارت په ورځ د هندوستان له جګپړو چارواکو سره اوږدې خبرې وکړې او د نوي ډیلی او واشنگټن ترمنځ اړیکو د پراخولو په منظور یې یو لړ هوکړې وکړې امریکې او هند د خپلو دفاعي اړیکو په برخه کې یو غټ ګام واخیست د دواړو هیوادونو چارواکو داسې یو تړون امضا کړ چې له مخې هند کولی شي د پوځي ډرونونو په ګډون د امریکایي د عالی ټکنالوژۍ وسلې رانیسي د هند او امریکې ترمنځ دغه مهم تړون د دغو دوو ملکونو ترمنځ پیاوړي کیدونکې رابطې ښیي هند او امریکا دواړه د نړۍ دوه ستر جمهوریتونه دي او دواړه یې په سیمه کې د چین د مخ په زیاتېدو قوت په هکله هم اندېښنه لري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې ملک به یې هیڅکله بیا د بل چا په جنگ کې شامل نشي عمران خان چې بیګا شپه د هند او پاکستان د 1950 کال د جګړې په یاد جی ایچ کیو یا د پاکستان د پوځ په مرکز کې وی غونډې ته خبرې کولې وویل چې د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر خلاف جګړې کې د پاکستان د شاملېدو طرفدار نه و عمران خان د پاکستان پوز ډیر وستای او وی ویل چې په پاکستان کې کیوه اداره وی چې سالمه پاتوي نو هغه د پاکستان پوز دی دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې زرګونه کسان لا درک دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان وایي چې د زرګونو پښتنو ځوانانو د بې درکېدو تر شا ټول د پاکستان د پوز لاس دی پس لغه چې د امریکې په معتبرې ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د یو ناڅرګند شخص لخوا د صدر ټرمپ د انتظامی په اړه یوه حیرانوونکې مقاله خپره شوه اوس د حکومت ګڼ شمیر مهم چارواکي یو د بل پسې بیانونه جاری کوي او هر یوې وایي چې دا مقاله هغو نه ده لیکلې د نیویارک ټایمز اخبار دا مقاله نن خپره کړه خو د د نیویارک ټایمز اخبار دا مقاله پرون خپره کړله خو د لیکوال نوم یې ورته نه دی څرګند کړی په مقاله کې لیکوال ځان د ډانالډ ټرمپ د انتظامی یو جګپوړي چارواکی معرفي کوي خو خپل نوم یې پټ ساتلی دی هغه په دې مقالې کې پر صدر ټرمپ کلکې نیوکې کړي خو امریکایانو ته یې ویلي چې په انتظامیه کې داسې کسان شته چې ګنی د ټرمپ د قهرجنو ناوړه کړو وړو مخه ونیسي صدر ټرمپ ویلي چې نیویارک ټایمز دی لیکوال ورته په ګوته کړي کنه نو معلومیږي چې نیویارک ټایمز د جعلي ذرایعو په نامه مطالب خپروي په امریکا کې د کانګرس یو شمیر غړو او پخوانیو ډیپلوماتانو پر دې خبرې زور اچولی چې د روس پر خلاف د لا سختې پابندۍ ولګول شي خو دوی زیاتوي چې اضافه پابندیانې دي داسې وي چې په هغه کې امریکا او یا د امریکې اروپایي ملګرو ته پکې زیان ونه رسیږي د امریکې په سنټ کې د بانکدارۍ د کمیټې مشر د زیارت په ورځ وویل امریکا دا توان لري چې پر ماسکو باندې سخت فشارونه سیوا کړي امریکې په دې وروستیو کلونو کې پر روس باندې یو شمیر پابندۍ ولګولې او دلیلونه یې دا دي چې روس له بشري حقونو سرغړونه کړي په اوکراین او شام کې مداخلت کړي د امریکې په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي او شمالي کوریا سره یې مرسته کړې ده خو امریکایي چارواکي وایي چې دغه پابندیو پر روس یو څه اثر کړی، خو دومره زور یې پرې نه دی راوسی چې د مسکو سوچ ور بدل کړي. او روسي خبردار چې د امریکا سرکاري وکیلانو د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د شمالي کوریا پر یو هیکر جنایي الزامونه ولګول. سرکاري وکیلان وایي چې د شمالي کوریا شهري پارک جین یوک په روسيو کلونو کې په یو لړ انټرنیټي حملو کې ښکېل پاتې شوی دی. د دوغو سایبري بریدونو له ډلې یوې په 2014 کال کې پر سوني پکچرز او بلې په 2018 کال کې د بنگلاديش پر مرکزي بینک باندې انټرنیټي حملې وې. امریکایي سرکاري وکیلان وایي چې پارک جین یوک د کمپیوټري پروګرامونو ماهر او د شمالي کوریا د رژیم لخوا د یو سپانسر شوی هیکینګ ډلې غړی دی چې ډلې لازاروس ګروپ نومیږي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا غږ دیو ریډیو ته بیا هم خراغلی او اوس به راشو تفصیلی رپورټونه ته. امریکا او هند د خپل اړیکو د لا پیاوړی کولو په خاطر یو بل غټ ګام هم واخیسته، او هغه دا چې امریکای له هند سره د زیارت په ورځ د پوځي وسایلو د خرڅلاو یو هوکړلیک امضا کړ. د دې سند له مخې هند کولی شي په وسلو سنبال ډرونونه او نور های ټیک امریکایي وسلې رانیسي. دا سند په نوې ډیلی کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتس، د امریکا د خارجه وزیر مایک پامپیو او د هند د دفاع او خارجه وزیرانو په یو غونډه کې لاسلیک شو. جیمز ماتس وویل چې دا معامله به د امریکای او هند ترمنځ پوځي تعلقات لا غښتلي کړي. هند ته د امریکای د بهرنیو چارو او د دفاع وزیرانو د سفر په حق له نور جزئیات به له نصیر کاکر نه واورو.
ټاکل سوی و چې دغه خبرې به تر یو څو ساعتو پورې دوام ومومي او تر ستراتیژیکو او امنیتي چارو پورې به محدود وي، خو د دې برسېره په ډیرو ویشل سوو ستونزو باندې خبرې وسوي چې پکې له هند څخه د واشنگټن هغه غوښتنه چې له ایران څخه د تیل او له روسیې څخه د فضايي دفاعي نظام نه اخلي. د دې ترڅنګ په هغه مطبوعاتي رپورټونو باندې هم خبرې وسوي چې صدر ډونالد ټرمپ د وزیر اعظم نریندرا مودي د لهجې پیښې کړې وي. خو په داسې حال کې چې د امریکا او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ او ستراتیژیکو اړیکو په اړه په چټکتیا سره پرمختګ روان دی، دواړه دې ته لیواله وو چې ډیپلوماټیکي کړکیش ته لمن ونه وهي. دغه غونډې ته د 2+2 نوم ورکول سوی چې پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیم ماتس او د هندوستان لارخه د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج او د دفاع وزیر نرمله ستیا رامن شامل دي. د پنځشنبې پر ورځ مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي چې دا خبرې به روانې وي او دې ته به کتل کیږي چې آیا امریکا و هندوستان ته له ایران څخه د تیلو اخیستو په اړه له امریکایي بندیزونو څخه استثنا ورکي او کنه. خو نوموړي زیاته کړه چې د دوی هدف دا نه دی چې د هندوستان په ډول شراکتدار باندې جرمانې ولګوي. شغلی پامپیو وویل چې هندوستان دې ته ژمن دی چې له امریکا څخه د انرژي نور تولیدات او الوتکې واخلي چې تجارتي خساره کم کړي. نو موریدا هم ویلي چې امریکا له هندوستان سره د اړیکو درناوی کوي او د دغه هیواد د پرمختګ بشپړ ملاتړ کوي. په دې مهال د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وویل چې نوې ډلۍ له واشنگټن سره ستراتیژیکي همکاري ته لومړی والی ورکوي او امریکا ته د خپل خوشي د شراکت دار په توګه ګوري. ورسته د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیم ماتس د هندوستان له وزیر اعظم نریندرا مودي سره لیدو کاته وکړه. د ای پی خبری اداروي په دې مهال شاغلی پامپیو هندي وزیر اعظم ته وویل چې صدر ترامپ د امریکا او هندوستان ترمنځ ستراتیژیکي همکاري زیاتولو ته اهمیت ورکوي او دا چې امریکا د یو لوړ ځواکمن او سیمیز امنیت ساتنې په اړه د هند د رول ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نوورت په یو بیان کې ویلي چې مایک پامپیو له نریندرا مودي سره د هغه هڅو په اړه خبرې کړي چې مقصد یې سیمیز امنیت، ثبات او خوشحالي ته وده ورکول او هندي پیسیفیک سیمه محفوظه ساتل دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
تاسو زموږ غږ د امریکای له سرخار واشنگتن ډی سی څخه اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې په ملک کې که یو سالمه او سمه اداره پاتې وي نو هغه به پوځ وي. عمران خان په داسې حال کې دا خبره کړې چې د پاکستان پوځ باندې د ګڼ شمیر کسانو د ورکولو الزام لګیدلی او پښتانه فعالان وایي چې په پوځ په پښتنو سیمو کې عام خلک ځپلی دي. عمران خان د تروریزم پر خلاف جګړه د پردیو جنگ بللې او ویلې دي چې نور به د بل چا په جنگ کې پاکستان نه شاملوي. سمینه احسن له نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې ملک به هیڅ کله بیا د بل چا په جنگ کې شامل نشي. عمران خان چې پرون د هند او پاکستان د 1950 کال د جګړې په یاد غونډې ته خبري کولې ویل
یہ جو بھی وار آن ٹیرر جس کی ہم نے ابھی ویڈیو تصویریں بھی دیکھی اور جنرل باجوا آپ نے بات بھی کی میں اس کے خلاف تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کسی اور کی جنگ میں پڑے اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے کبھی کبھی پاکستان کسی اور کی جنگ میں کبھی شرکت نہیں کرے گا
داد طرح گرے پہ خلاف جنگ چھے ویڈیو مورت اصولی دلہ اور جنرل باجوا ہم پہاڑ خبریں اکڑے زدہ دے جنگ خلاف ہوں ما دا نه غوښتل چې پاکستان دې د کوم بل چا په جګړه کې ورګډ شي خو انشاءالله نن له تاسو سره زما دا وعده ده چې پاکستان به هیڅ وخت د کوم بل چا په جنگ کې شامل نشي
عمران خان د بیګاش پی غونډې ته چې پراول پینډي کې جی ایچ کیو یا د پاکستان د فوس په مرکز کې جوړ شوی و دا هم ویل چې د امریکا په مشرۍ د ټیرریزم په خلاف جګړه کې د پاکستان د شاملېدو طرفدار نه وو وزیر اعظم شمنه وکړه چې د پاکستان خارجي سیاست به یوازې د پاکستان د خلکو په ګټه وچلول شي عمران خان دا هم وویل چې د پاکستان فوز ګینی اترهګری ته داسې سخت ماته ورکړې ده چې په نړۍ کې بل هیڅ چانه دی ورکړې که څه هم عمران خان په خپل ملک کې د اترهګرو د سخت ماته خبره کوي خو افغانستان هند او امریکا وس هم وایي چې پاکستان اترهګرو ته په خپل اخاور کې ځای ورکړې ده او داغو په خلاف هڅې کلک اقدام نه دی کړی لکه څنګه چې لازم وو د دې سره سره عمران خان بیگاش په د پاکستان فوز ډیر ستاینه وکړه او وی ویل
تو میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ اس وقت اگر ایک ادارہ جو انٹیکٹ ہے جو کہ فنکشن کر رہا ہے وہ آج ہماری فوج ہے
ز دې نتیجے تر سے دلیم چې په دې وخت کې په پاکستان کې ک یو اداره وی چې سالم پاتې وی او چلیږي نو هغه زمګه پوز دی
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې زرګونو کسان بېدرکه دي او د پښتون اژغورنې غورځنګ فعالین وایي چې د زرګونو پښتنو ځوانانو د بېدرکه کېدو پر شا ټول د پاکستان د فوز لاس دی
بهرنیو مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب یو مطلب غوره کړی چې د عمران خان پاکله د پخوانی سفارتکار حسین حقانی نظر څرګندوي
نن د هندوستان په مشهور آنلاین خریدونکو اخبار دی پرنٹ کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی او تفصیلی مضمون چاپ شوی دی د مضمون سرخط ته پاکستان کې د عمران خان حکومت د 11 ستمبر د ترهګر پیخونه د عبرت اخستو پدې ترهګرای سره د سقسم تعلق لرلو نه د انکار کولو لار اختیار کړی دی د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان ولس کال وړاندې د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې امریکای سره په غاړه وړو سلا شو خو د وخت تیرېدو سره سره د ترهګرۍ په لوري د پاکستان دورنګي د پټېدو په ځای نور زیات ښکارا شوې ده او اوس د پاکستان نوی وزیر اعظم او د حکومت یو ځل بیا په صفاټکو کې ویلي دي چې دنیا سره د ترهګرۍ په معاملې کې د پاکستان تګبه د ملکی سیاست د فائدو په تناظر کې کیږي حسین حقانی خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان فوزی او سیول ادارو او د پاکستان د اشرافیه طبقې دا یقین دی چې په عالمی سطح پاکستان د ملک د رشوت خورو او د نااهل سیاستدانانو له ثوابه یوازې شوی دی، او هم د دې یقین په نتیجه کې عمران خان د وزیر اعظم لپاره منتخب نه بلکې خوښ کړی شوی دی. خو اخبار لیکي چې په حقیقت کې پاکستان او د دنیا په نورو ملکونو کې د فرق وجوهات سنور سدي. د مثال په توګه هندوستان، یورپی یونین او امریکا غنی چې پاکستان د ترهګرۍ په معاملې کې په خپل لوزونو ټینګ نه دی پاتې. د پاکستان په زرګونو عام خلک او فوجیان اگر که ترهګرو سره په جنگ کې وجلې شوی دي، خو دنیا نن هم دا حقیقت په خپل سترګو ویني چې پاکستان په هندوستان کې د جنگولو د پاره جهادیان او افغانستان کې د الغو تلغو د جاری ساتلو د پاره طالبان د خپل وزر لاندې پټ ساتلی دي. خاغلی حسین حقانی دی پرنٹ کې چاپ شوی خپل مضمون کې زیاتی چې د پاکستان د فوج د تحریک طالبان پاکستان خلاف د خونړو کار روایو امریکې په دې تم مرسته وکړه چې د پاکستان فوج به دا کار روایې عقوبت د افغان طالبانو خلاف هم شروع کړي، خو د پاکستان فوج په افغان طالبانو تر اوسه پورې یو ډز قدرې نه دی کړی، بلکې نن سبا خو عمران خان او فوج دواړه دا خبره کوي چې افغانستان کې د امن راوستو دپاره طالبانو سره د خبرو اترو کولو نه سوا بله چاره نشته. مضمون زیاتی چې د ترهګرۍ او د توندلاري توپ د پاره د پاکستان د صبر زغم په حق له د دنیا د نورو ملکونو د فکر مندو د احساس کولو په ځای د پاکستان نوې حکومت خلکو ته دا خبره په مازغو کې کینول غواړي چې باقی دنیا به د پاکستان هر څه صرف د عمران خان د وزیر اعظم په منصب د کیناستو له سببه مني. خو بلخوا امریکې تر اوسه پورې عمران خان ته په وزیر اعظم کېدو مبارکي نه ده ورکړې، ځکه چې امریکې ته په عامو انتخابونو کې شوې ټګۍ ټورۍ خی واضحه معلومه شوې دي. امریکې دین وړاندې یوسف رضا ګیلانی او میانواز شریف د خلکو د اکثریتي ووټونو په بنیاد منتخب وزیر اعظمان تسلیم کړي دي او مبارکۍ یې ورکړې وې. خاغلی حسین حقانی دی پرنٹ کی چاپ شوی خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې عمران خان د خود پسند ښکار دی او د خوشامدګرو په ګیره کې دی. په دې سبب عمران خان په بین الاقوامي تعلقاتو کې خپل قد کاټ کې د عاجز مزاجی د اهمیت نه ناخبره دی. د عمران خان مرستیالان هم بین الاقوامي سطح باندې د پاکستان د اثر رسوخ او د قوت په باره کې د مبارکینا په ډک سوچ کې پراته دي.
د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
تفصیلی رپورټونه ته به ادامه ورکو. د امریکا یوې معتبرې ورځپاڼې نیویارک ټایمز داسې یو مطلب خبر کړی چې له عمله یې د صدر ټرمپ د حکومت جګپړو چارواکو یو په بل پسې بیانونه جاری کړي او ویلي دي چې دا مطلب دوی نه دی لیکلی. نیویارک ټایمز اخبار د صدر ډونالډ ټرمپ پر خلاف دغه تنقیدي مطلب د نامعلوم کس په نامه خبر کړی دی. نوشیروان قلندر له نور تفصیل سره.
د امریکایي خبريال په کتاب کې د صدر ټرمپ په اړه د منفي خبرو وروسته د شورو په ورځ په معتبر ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د یو نامعلومه چارواکي لخوا د صدر ټرمپ په اړه لیکلو باندې دا وخت د صدر ټرمپ لخوا په نیویارک ټایمز سخ بیاني بریدونه روان دي. د صدر ټرمپ د انتظامی یو شمیر چارواکو په دې لړ کې خپل تردیدی بیانونو کې د داسې قسم مضمون لیکلو نه انکار کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس د یو نامعلومه چارواکي لخوا په چاپ شوي مضمون کې لیکلي دي صدر ډونالډ ټرمپ بدترین خواهشات لري، خو د ده په انتظامیه کې داسې خلک شته چې صدر ټرمپ غلطو فیصلو کولو ته نه پرېږدي او اکثره د ده په غلطو فیصلو پردې اچوي. د نیویارک ټایمز د دغه مضمون نه یو ورځ وړاندې د نهې په ورځ د امریکا د خبریال باب وډورډز لخوا د کتاب چې نوم یې یره ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې دی ځینې برخې شایع کړې شوې دي چې پکې ویل شوې دي چې د صدر ټرمپ په انتظامیه کې ځینې خلک د ده د خوینه ډېر تنگ دي او د سره بیخي نه لګي. صدر ټرمپ د خبريال دغه چاپ ته د کیسو کتاب ویلی وو. د امریکا خارجه وزیر څوک چې د هند په سفر دی هلته د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د دین انکار کړی دی چې ګنه د صدر ټرمپ خلاف دغه مضمون د لیکل دی. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو صدا سی ویلی
that our nations come to where you have if it is what it is purported to be
دا ډیره د خفغان خبره ده چې زمونږ کام په خپل تاریخ کې داسې ورځ هم لیده. ډیره د خفغان خبره دا هم ده چې یو کس به دا رقم فیصله انتخاب کوي. زه د یو داسې ځای نه راغلی یم چېرته چې که ستا د خپل مشر سره اختلاف وي نو تا سره یوازینۍ لاره دا ده چې د مخې نه اخوا شا او کار پرېږده. خو دې کس څنګه چې نیویارک ټایمز وایي نه یوازې د دې صدر لاندې کار کولو ته ترجیح ورکړې ده بلکې ده ته د زیان رسولو اراده هم لري. زه به دا هم وایم چې زه صدر ته د زیان رسولو د میډیا د هڅو باندې ډیر خفغان لرم. د صدر ټرمپ د انتظامی یو شمیر چارواکو د نیویارک ټایمز د هغې مضمون نه د لاتعلقۍ څرګندونې کړي دي چې پکې صدر ټرمپ ته یو وړوکې او غیر مؤثره کس ویلی شوې. د استخباراتو کامی ډایرکټر ډین کوټ مطبوعاتو ته ورکړې شوې بیان کې ویلي دي چې د اندازو کې هیڅ حقیقت نشته ګنې دغه مضمون د یا د ډیپټي سیکرټري لیکلی دی. د نورو ترڅنګ د امریکا نایب صدر مایک پینس د دفاع وزیر جیم میټس د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی د خزانه وزیر سټیو منچن ډایرکټر کریسچن نیلسن لیبر سیکرټري الیکس اکوستا او د توانایي وزیر ریکس پیری هم د خپلې خوا د دغه مضمون لیکلو نه انکار کړی دی. صدر ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې ورسپانې ته په اشاره کې ویلي دي چې د دوی زه نه یم خوښ او زما دوی نه دي خوښ ځکه چې دوی دروغجن دي. صدر ټرمپ د نیویارک ټایمز نه دا هم غوښتنه کړې ده که دغه مضمون لیکونکي واقعي د وایټ هاوس یا د ده د انتظامی تنوینو باید نوم یې ښکاره کړی شي. خو نیویارک ټایمز لیکلی دي که نوم یې ورله ښکاره کړو نو دا خطر شته چې دغه تن د خپلې دندې څخه لرې کړی شي. په دغه مضمون کې دا هم ویلي شوي دي چې صدر ټرمپ د آئین 25 آرټیکل کې هم د بدلون خواهش لري په کومه کې چې د صدر د بدلون ذکر دی. صدر ټرمپ ویلي زه دغه ګندګي پاکول غواړم او دغه ګندګي زما په خلاف په جنگ ده. په خپلو پلویانو یې غږ کړی دی غم مه کوئ کامیابی به هم زموږ وي.
د واشنگټن ڈی سی نا دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوری دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هیر نه کړئ.
د امریکا غږ ډیوا ریډیو ته د روس او امریکا ترمنځ اړیکې خړې پړې دي او په همدې حال کې د امریکا یو شمیر سیاستوال بیا وایي چې امریکا دې پر روس لا زیاتې پابندۍ ولګوي. امریکې له پخوا لا پر روس بندیزونه لګولي خو د کانګرس غړي وایي چې دا بندیزونه کافي نه دي. نور جزئیات له محمد عالمگیر نه واوري.
د امریکا سیاسي مشرانو او ځینی پخوانی ډیپلوماټانو غوښتنه کړې چې پر روس د نورې سختې پابندۍ ولګول شي. دی غواړي چې په کرملن داسې بندیزونه ولګي چې دوی امریکا ته متوجه شي. خو دغه بندیزونه چې امریکا او د دوی یورپي ائتلافیانو لپاره څه قسمه زیان ونه لري. د امریکا په سینټ کې د بینکونو کمیټې چیرمین ریپبلیکن سینیټر مایک کراپو چې آیډاهو ایالت نه سینیټر دی وایي دې کې شک نشته چې په کار ده ولادمیر پوټین ته د خپل کړنې سزا ملو شي او امریکا د داسې کولو توان لري. په یاد کمیټې کې د اوهایو ایالت نه ډیموکرات سینیټر شیرود براون ویل مونږ غواړو چې روس په رویه کې سمدستي بدلون راشي. د روس لپاره د امریکا پخوانی سفیر مایکل مکفاول د سیاستمدارو نه غوښتنه وکړه چې په روس دې نور فشار راوستلی شي. د په وینا د هر جرم سزا وي او زه ستاسو څخه غواړم چې دې مت کې نور ګامونه پورته کړي. امریکا وړاندې څخه په روس د بشري حقوقو سرغړونو یوکرین او شام په چارو کې د روس رول او د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنې او نړیوال بندیزونو نه بچ کولو لپاره د شمالي کوریا امداد پر سر بندیزونه لګولي. سینیټر کراپو بیا وایي پتیر کالو کې دی بندیزونو پته نشته چې څه تاثیر خودلې، ځکه چې روس اوس هم په کرایمیا قبضه لري او شام او یوکرین کې د اړې غړي پر شا اوس هم دوی دي. پوهانو امریکا سینټ ته ویلي چې اوسنی بندیزونو روس ته تاوان رسولې خو کړم کړې نه دی. د امریکا نیو امریکن سیکیورټی سیډنیز مرکز سره کار کوونکی سیډنکارا ریچل زیمبا وای روس ودنه کوي خو چارې دوام لري، او که موږ روس په اقتصادي توګه زیانمن کولو اراده لرو نو پکار ده چې خپل جواب نور هم سخت کړو. یورپ او ایشیایي سیمو لپاره د امریکا پخوانی نائب خارجه سکرتر هیدر کونلی ویل روس اقتصاد په خپل خپو ولاړ دی او زموږ بندیزونه د دوی پر رویه او اقتصاد باندې کم اغیز غورځولی. د روس حکومت سړک کېدو والی نه دی او دوی ځان د اوږدې مودې لپاره تیار کړی دی، خو بیا ښاغلی مکفاول وایي بندیزونه په بشپړ ناکامه هم نه دي. د ده په وینا پوټین په دې بندیزونو سخت پکار دی، هغه غواړي چې دې نه ځان خلاص کړي او هم دې له عمله صدر ټرمپ ته خبره اوږده کړي. نو که دې بندیزونو تاثیر نه لرو نو روس په دومره منډې تړلې نه والی. د ټینسینا ریپبلیکن سینیټر باب کورکر د داسې نوې بندیزونو غوښتنه هم وکړه کوم چې اثر ولري خو د ملګرو لپاره یې زیان کم وي. امریکایي چارواکي غواړي چې د صدر پوټین نږدې ملګري کوم چې خپل کاروبار د امریکا میامی، نیویارک او د برتانیې په لندن ښارونو کې کوي په دوی هم بندیزونه ولګي. د روس دغه مالداره کسان د پوټین حکومت سره د پیسو امداد کوي. د امریکا پخوانی ډیپلوماټان خپل سینټ لا خبرداري هم ورکوي چې د توانای په مد کې په روس باندې د بندیزونه نه لګوي، ځکه چې دې سره به د تیلو، ګیس او د بجلی قیمتونه په ګرد نړۍ کې زیاتیږي او لوړو بیو فائده به روس ته رسي. د امریکا په سینټ کې د دواړو پاټو مشران غواړي چې کو دا ثابته شوه چې د را روان نومبر په انتخاباتو کې بیا روس ته لاسوهنو هڅه کولانو په کار ده چې داسې نوي بندیزونه پی اولګي چې روسیې د ډېرې مودې پورې یاد وساتي.
او اوس هم پام وکړئ یوې ادارې ته چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د بین الاقوامی ترقی لپاره د امریکې ادارې یو ایس ایډ اوس په نایجیریا کې د هغو مقصدونو د حصول لپاره د اضافي مالی امداد اعلان کړی دی کوم چې په کال 2015 کې د امریکې او د نایجیریا ترمنځ په دستخط شوې لوزنامه کې مقرر کړی شوی دی. د 25 ملیون ډالرو امداد په نایجیریا کې د خې حکمرانۍ په مضبوطولو کې لاس امدادو کې، ځکه چې د نایجیریا حکومت دا وخت په ملک کې د بډو رشوتونو د نغې وستو اقدامات شروع کړي دي. د 15 لک ډالرو اضافي امداد به ټاکلې شوو علاقو کې خلکو ته د سودمن تعلیم په ورکولو کې لوی لاس وکړي. دا د ایډز د رنځ د مخنیوي لپاره د امریکې د صدر د نامې د منصوبې لاندې ورکړې شوې ده. دې لپاره تر اوسه پورې 2.5 کروڑ ډالر امداد ورکړې شوی دی. نایجیریا ته د ورکړې شوي دې اضافي امداد سره د امریکې کل امداد 1.1 ارب ډالرو ته رسیدلی دی. یو ایس ایډ د امریکې د صحت وفاقي او ریاستي وزارتونو سره هم په ټوله امریکا کې د صحت خو اسانو ته د خلکو د یو مساوي رسایې د یقیني کولو لپاره کار کوي. یو ایس ایډ د نایجیریا د بجټ او د قومي منصوبه بندۍ، صحت، زراعت، د بجلی او د تعلیم وزارتونو سره هم په همکارۍ کې د دوه اړخیز امداد د لوزنامې د اډانې جوړولو لپاره کار کوي، کومه چې به د کال 2040 پورې قائم وي. دې لوزنامې له د اخیری شکل ورکولو لپاره یو ایس ایډ د ریاستي حکومتونو په سطح هم خپلو همسنګو سره خبرې کوي. د یو ایس ایډ د نایجیریا د پاره قائم مقام مقامی ډایریکټر ایرن هولیران خپل یو بیان کې ویلي دي چې د امریکې دا یقین دی چې نایجیریا په افریقا کې د ټولو نه د زیاتې آبادۍ والا ملک دی او دا شان په ټول براعظم کې د نایجیریا معیشت هم د ټولو نه لوی دی. په دې سبب د براعظمي افریقا په مستقبل د نایجیریا ډیر لوی اثر دی. همدغه وجه ده چې یو ایس ایډ د نایجیریا خلکو او حکومت سره د دوی د ترقیاتي مسلو په اوارولو کې د جغت همکارۍ کولو پوخ نیت کړی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.